ماسپخین درې بجې شو ریدونکو د مشال ریډیو په دی یو بل یو سات خبرونه کې زه هارون بچا له تاسو سره سلامونه مې ومني. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د گورنر او د پاکستان د کورونا او چارو د وزیر ترمن شوی د پرونی ملاقات په اړه وري. په دې اړه هم د کارپوهانو څرګندونې وري چې کله طالب وسلوالو سره د امن خبرې نه کیږي نو د پاکستان حکومت په غنۍ د دوی پر ضد د پوځي عملیاتو لار خپلوي. افغانستان په زابل او پکتیا کې بیا په عملیاتو کې د یو شمېر طالب وسلوالو د وژل کېدو په اړه رپورټونه درته لرو او تر څنګ یې اونیز خبرونه د مشال مرکه هم دروو. خو پیل د خبرونو نه کوو چې ګل ایازي وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان مرکزی حکومت وایي د وسلوالو طالبانو سره د جوړجاړۍ کومه پریکړه به د قومي اسمبلی د روانو بحثونو له مخې کیږي. په فلپاین کې چارواکو په هایان لومبي طوفان کې د لسو زرو کسانو د وژل کېدو ویره څرګنده کړې او د سعودي عرب په پلازمېنې ریاض کې په یوه نښته کې دوه کسان وژل شوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان د اتوار په ورځ ویلي د طالبانو سره د روغ جوړي د ستراتيجي لپاره با کومه پریکړه د قومي اسمبلی د روانو بحثونو له مخې کیږي. نوموړي دا سرګندونې په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا د گورنر انجینیر شوکت الله سره د خبرو پر مهال کړې دي. دواړو مشرانو د طالبانو سره د روغ جوړي ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او د قبایلي سیمو د امنیت په اړوند هم خبرې وکړې. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې چودري نثار علي خان گورنر شوکت الله ته ویلي مرکزی حکومت با د خیبر پښتونخوا حکومت په باور کې اخلي کچري د طالبانو سره خبرې ترې ونه شوي نو په کومه کړنلاره به غور کولی شي. گورنر د روستي ډرون برید روستو په صوبه کې د جوړ شو حالاتو په اړه د کورونو چارو وزیر ته معلومات ورکړه. په شمالي وزیرستان کې د پولیټیکل ایجنټ دفتر د اتوار په ورځ مشال رډي ته وویل د معمول په سیر هفتهوار کرفیو بنن نوي او عام خلک به سیمې ته تک را تک کولی شي. چارواکو تیره شپه د ګرځبندیز یا کرفیو اعلان کړی و خو نن یې دا پریکړه بیرته اخیستې ده. د تیرو څو کلونو راهیسې د هر اتوار په ورځ په سیمه کې کرفیو لګول کیږي سو امنیتي ځواکونه د قافلو په شکل بنو او نور ښاریو سیمو ته لاړ شي. خو دا دویم ځل دی چې چارواکي د اتوار په ورځ د کرفیو د نه لګولو پریکړه کوي. د طالبانو ته پخوانی مشر حکیم الله میسود په ډرون برید کې د وژل کېدو نه وروسته امنیتي تدابیر په ټول پاکستان کې سخت کړل شوی دي. له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د جوړیدونکو لوی جرګې د تیارو کمیشن وایي د روانې اونۍ تر پایه به د جرګې د ګډون کوونکو لیست بشپړ شي. د دې کمیشن وایند عبدالخالق حسیني پرون مشال لري ته وویل د لیست په جوړولو په توندۍ سره کار کیږي. نوموړی وایي دا لوی جرګه به د نومبر میاشتې په وروستو ورځو کې جوړ شي او 2500 کسان به پکې ګډون وکړي. افغان حکومت وایي د دې لوی جرګې د جوړولو هدف د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه وروستۍ پریکړه کول دي. پرون ماښام د افغانستان د پکتیکا ولایت په سرحدي ولسوالۍ ګوملک کې د افغان ځواکونو لستنه وسلوال وژلي او درنه او سپکه وسلې ترلاسه کړې ده. د پکتیکا د والی وایان اتوار په ورځ مشال لري ته وویل وسلوال ډله د پاکستان له خاورې د دوی سیمې ته اوړېدلې وه او ورنکارۍ بریدونه ترسره کول غوښتل. نوموړی وایي په دې پیښه کې دوه افغان پولیس والا هم ژوبل شوي دي. خو بل پلو وسلوالو ډلو د دې جګړې په اړه مشال لري ته څه نه دي ویلي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. په فلپاین کې چارواکو خبرداری ورکوي چې د روستو طوفان په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیره لس زرو ته پورته کېدی شي. د پولیسو یو افسر المر سوریا خبری اژانسونو ته ویلي یوازې په مرکزی صوبه لیتی کې ویره لیدل کیږي چې د ودانو د پریوتو او د ډوبېدو په نتیجه کې تر لس زرو پورې کسان به وژل شوي وي. بلخوا د فلپاین ولسمشر بیګینو اقوین وای د ژغورنې عملیاتو لپاره درې سوه پولیس او فوزي سرتیري پر ځای کړل شوي دي. نوموړی زیاتوي
دا وژل شو او د لادرکه کسانو شمیره معلومه شوې ده کوم چې د اندېښنې وړ ده. خو موږ اول د هغه خلکو ضرورتونه په پام کې نیسو چې اوس هم ژوندې دي او په ځانګړې توګه هغه چې ژوبل شوې دي. دغه خلکو ته د خوراک او د سکولو د اوبو ضرورت دی.
د هایان نومي په نامه دغه طوفانونو د جمعې په ورځ د فلپاین شپږ مرکزي جزیرې په مخه اخیستې وي چې په نتیجه کې په لویه کچه خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. په جنیوا کې د ایران د اټمي پروګرام پر سر درې ورځنۍ نړیوالې خبرې بې له کومې موافقې پای ته رسېدلې. خو د ښکېلو خواوو ترمنځ تمه څرګندېږي چې د نومبر په شالمه نیټه به په همدې موضوع نور خبرې ترې تر سره شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورنیت فیبیوس د اتوار په ورځ وختي وویل چې کومه موافقه ځکه ونه شوه چې لا هم ډېرې پوښتنې جواب غواړي. په سمدستي ډول معلومات نه دي ترلاسه شوي چې پاتې شخړې کومې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جاوید ظریف وایي خبرې ډېرې ښې وي او د دې په بنسټ مذاکرات پیلېدای شي. د یورپین یونین د بهرنیو چارو پالیسۍ مشره کیترین اشټن د دغه خبرو اترو په اړه وایي
A lot of concrete progress has been achieved
but خبرو کې ډیر زیات کټلې پرمختګ شوه دي خو لا هم ځینې اختلافات موجود دي
بل خو د امریکا د بارنو چار وزیر جان کیری هم ویلي چې په خبرو کې پرمختګ شوه په سعودي عرب کې په یو نخته کې دوه کسان وژل شوي دي. د سعودي عرب سرکاري خبری اژاند اس پی ای تر مخه تیر شپه ناوخته په پلازمینه ریاض کې د بهر ملکی کارکونکو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نخته کې یو سعودي وګړي او یو ناپیژندل شوی کارکونکي وژل شوي دي. په نخته کې اته شپه کسان ژوبل شوي دي. د خبری اژانس د رپورټونو تر مخه پولیسو تیر ماخام 15 سبا او شپه بلوکونکو هم نیولې دي. پولیسو تور لګوي چې دغه کسانو کاڼي ویشتل او خلکو ته په چاقوانو غاخونه کول. د ریاض خار د پولیسو وین بریګیډر جنرال ناصر القطانی وای چې زیاتره بلوکونکي بهر ملکی کارکونکي دي چې د سعودي عرب نه د ویستلو سره مخامخ دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نه اوریدل چې ګل ایاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغه موضوعاتو تفصيلي رپورټونه اوري. د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلی له طالب وسلوالو سره د امن خبرو پیلولو په لړ کې بعد خیبر پختونخوا له حکومت سره سلا مشوره کوي. د سیاسي چارو یو پوه بیا د ډرون بریدونو مسلې ته اشاره سره وایي چې په دغه لړ کې د دواړو حکومتونو ترمنځ باید هماهنګي رامنځته شي. د پاکستانی طالبانو نوی مشر ویلی چې دغه هیواد له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي. د دفاعي چارو یو پوه وایي د پاکستانی پوځ او استخباراتو مشرتابه کې هم بدلون را روان دی او به کتل شي چې د طالبانو پر وړاندې کومه تګلار خپلوي. او د مشال مرکه ونیزه خبرونه کې نن د پیژندل شوی پښتون سړنکار ډاکټر خادم حسین د ژوند او کار پاړه د نوموړي خبرې اوري.
جب سیاست هم دی، جب سماج هم دی، جب کلتور هم دی، جب تاریخ هم دی، جب شناخت هم دی، دا ټول اړخونه چې راځي مشونه غینه جب جوړ شي.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. او دا هم اوریدونکو اولنې رپورت په پیښور کې د گورنر هاوس له خوا خبره شوې. خبر پاڼه کې ویل شوې چې پرون د خیبر پختونخوا گورنر د پاکستان د داخله چارو له مرکزی وزیر سره په اسلام آباد کې ملاقات کړی دی. خبر پاڼه زیاتوي د کورونا او چارو وزیر د خیبر پختونخوا حکومت ته باور ورکړی چې له طالب وسلوالو سره د خبرو په نوي پالیسۍ جوړولو کې بعد دغه صوبې له حکومت سره سلا مشوره کوي. په دې اړه تفصیل له پیښور د مشال رادیو خبریال راکوي.
ملاقات کې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نصر ویل چې دا وخت د جذباتي فیصلو او بے مقصد بیانونو نه دی او ټول سیاسي ګوندونو لپاره کار دی چې د امن او امان په مسله باندې یو موټی شي. دوی د خیبر پختونخوا گورنر او حکومت ته باور ورکړو چې د طالبانو سره مذاکرات په لړ کې به مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا حکومت پوره پوره اعتماد کې اخلي او هر پالیسي کې به دوی د خیبر پختونخوا حکومت ځان سره خامخا شاملوي. بلخو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په اسمبلی کې د یو قرارداد دلاري فیصله کړی ده کچر دروانې میاشتې شلې منټې پورې مرکزی حکومت د نیټو سپلای بند نه کړه نو د خیبر پختونخوا حکومت په دغه کنټینر ولار دلته په صوبه کې په خپل ونیسي. کارپوهان وایي چې باید په داسې مسلو او خارجه پالیسو باندې صوبایي او مرکزی حکومت یووالی وخی. خبریال طاهر خان وایي
مسلم لیگ نون حکومت نوموړی
زیاتوي د دې ملاقات مقصد نړۍ او په خصوصي توګه امریکې ته دا ښودل دي چې د طالبانو سره د مذاکراتو او د ډرون جازونو بریدونو په معامله باندې ټول ګوندونه یو موټی دي. یاد دی وی چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار گورنر خیبر پختونخوا ته دا هم باور ورکړو چې د امنیت مسله باندې سیاسي اختلافات په خپل ځای خولي. مرکزی حکومت په قبایلی سمو کې او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې د امنامان راوستو لپاره په ګډه باندې کار کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستانی طالبانو د نوی مشر ملا فضل الله له ټاکل کېدو وروسته دغه ډلې ویلي چې له پاکستانی حکومت سره د امن خبرې نه کوي. دا چې د فضل الله ټاکل کېدل به د پاکستان پوز دې ته مجبور کړي چې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي او که څنګه په اړه انیسا اجمل دا رپورټ جوړ کړی دی.
په داسې حال کې چې طالبانو د حکیم الله محسود د وژنې وروسته خپل نوی مشر مولانا فضل الله ټاکلی دی، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا پر طالبانو غږ کړی چې د مذاکراتو لپاره دې رضا شي. د رپورټونو تر مخه طالبانو د زیارت پر ورځ اعلان کړی چې د پاکستان حکومت سره به د امن په حق له خبرې نه کوي او دا یې د وخت ضیاع بللې. طالبانو ویلي چې تر څو په پاکستان کې د شریعت قانون نوی نافذ شوی تر هغې به مذاکرات نه کوي. دا چې مولانا فضل الله د طالبانو د نوي مشر په توګه ټاکل کېدو وروسته به د پاکستان فوج د وسلوالو پر ضد عملیاتو کولو ته مجبور شي او کنه. سیډونکو او کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي د پاکستان پوز به لومړی د طالبانو لخوا فعالیتونو ته ګوري او بیا به د عملیاتو په اړه تګلارا جوړوي.
جو نئے چیف آئے ہیں
د طالبانو چکم نوی مشر راغلی هغه خود وړاندې نه خنوم نه لري. په سوات کې او کونړ نه هغه د پاکستان خلاف کاروای نه کړي، خو د پاکستان پوز بعد د تحریک طالبان پاکستان کاروایونو ته ګوري. که وسلوال تشدد کوي نو بیا ظاهره ده پوز به هم عملیات کوي، خو د عملیاتو پیل بعد د پاکستان د حکومت لخوا لومړی نه کیږي.
بلخوا د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر سات وایي داسې اندېښنې راپورته کیږي چې د مولانا فضل الله پر راتلو سره به د طالبانو دریځ د پاکستان پر ضد نور هم سخت شي.
پاکستان فوج کی قیادت کے بم تبدیلی راضی، استخباراتوں کے بم کیلی کی تبدیلی راضی، صدیق قیادت کے تبدیلی را روان دے.
کارپو بریگیڈیر ساتھ سیاتہ بھی موجودہ غیر یقینی حالاتو تا پکتو سرا و دا موسم لبجی دا پاکستان پوز پا فوری توگا دا عملیاتو قبول پلان نشی لرلے.
موجودہ فوجی قیادت ہے کہ وہ شمالی وزیرستان کے اس حرکت میں دے کرے اور نہ داغی فی الحال دا عملیاتو قولو پا پوزیشن کی دی فرض کا داغا زینہ مہاجر روزی اگے سر بس کئی درے سلور میچ تو کے مات دانخ کاری چھ عدل تبا عملیات کی نو کو عملیات ہم شی نو فوری طور پر مسئلہ حل کی نہ لکہ سوات کے مکمل حل نہ دا یا باجور کے مکمل حل نہ دا.
دو پاکستان پوس پا 2009 کال کی پسوات او جنوبی وزیرستان کی دو اسلوالو پر ضد عملیات کھڑی وو. بلخوا امریکہ دا پاکستان پر حکومت وار پا وار پا شمالی وزیرستان کی دو اسلوالو پر ضد عملیات لپار فشار راوڑلے، خود پاکستان پوس لا تر دی دا مال تا دا موجودہ وسلوالو پر ضد عملیات پریکړه نه ده کړې.
زما همکارا انیسا اجمل واوریدونکو له امریکا خبریدونکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د بشري حقوقو د فعالانو د هغه اندېښنو په اړه لیکنه کړې ده چې په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد جوړ شوی قانون عملي کېدو په لړ کې کوي. د دې مقالې غټ کې ګل ایاز وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې کې د پاکستان حکومت د ورپکو مخ په زیاتیدونکو ګواښونو د مخنیوي لپاره نوی قانون سازي کوي. د حکومت په وینا د دغه ګامونو مقصد د ترهګرۍ پر ضد کوټلي حالي ځلې کول دي. په ځینو وختونو کې امنیتي ادارو په سوونو مشکوک ورپکې بغیر لسه جرمه نیولي وو چې د بشري حقوقو ټولنو پرې انتقادونه کړي وو. همدارس د ترهګرۍ په جرم کې نیول شوي کسان چې کله عدالتونو ته وړاندې کیږي نو د ثبوتونو د نشوالي د کبله پریښودل شي. ورځپاڼې د وزیر اعظم نواز شریف د یو قانوني چارو سلاکار خواجه زهیر په حواله لیکلي چې دا قانون د حق خلکو پر ضد یو جنگ دی کوم چې د ریاست لپاره ګواښ دی. د ده په وینا دا قانون قانون باید په 2001 کال کې په امریکا کې د ترهګرو بریدونو وروسته راغلی وي. ورسپان لیکي چې په امریکا کې هم دغه شان یو قانون موجود دی او د دې قانون د غلط استعمال په اړه بحثونه هم کیږي. د پاکستان د بشر حقوقو د کمیشن عمومي سکرتر آی اے رحمان وای چې له مخکنه خلک نیول کیږي، په کمپونو کې ساتل کیږي او لادرکه کیږي. د نوموړي په وینا د دې قانون مقصد امنیتي ادارو ته نور ځانګړي اختیارات ورکول دي چې خلک ونیسي. ورسپان لیکي چې نواز شریف د دې قانون د منظوري لپاره د پارلمان غړو ته یو لیک هم استولی دی. وزیر اعظم په دغه لیک کې ویلي وو چې منظمه مافیا د قانوني خلال وجې آزاد ګرځي. تیر کال په پاکستان کې 1.5 زر نه زیاتو ترهګرو بریدونو کې د 2000 نه زیات کسان وژل شوي ول. ورسپان لیکي د امریکا د بارونو چارو وزارت د 2010 کال د یو رپورټ تر مخه په پاکستان کې صوبایي عدالتونو 15% مشکوک ترهګر پریخي دي. تیر کال یو مقامی عدالت د نیویارک ښار سلور لارې کې د بم الوزولو په تور کې نیول شوي کسان خوشي کړي وو. ورسپان لیکي چې د پاکستان حکومت په دې هڅه کې دی چې د وفاقي عدلي نظام معرفي کړي چې د ځینو مشکوکو ترهګرو پر ضد مقدمه وچلوي. ورسپان لیکي چې د بشري حقوقو کارکونکو په نوي قانون نیوکه کوي چې د نوي آرډیننس زیاتره نقطې ډېری سختې دي، لکه چې امنیتي ادارو ته دا اختیار هم ورکړل شوی دی چې هغه کس وشتل شي کوم چې د چا جایداد ته نقصان رسولو لپاره تیاری کوي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، د جاپان حکومت په مالی مرسته د فاټا پرمختیایي پروژې راها په خیبر جنسا کې د ولسی خېګړې کارونه پیل کړي دي او په اولنی پړاو کې د خیبر څلور ویشت کلي والو تنظیمونو ته د 40 میلیونه روپو چکونه ورکړي دي. دا چې دغه پیسې به د پرمختیا پر کومو کارونو لګول کیږي او څارنه به څوک او څنګه کوي، په اړه د سیمینا د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ اورو.
د فاټا سیکټریټ پرمختیایي پروژې راها په خیبر جنسای کې د ولسی خیګړې څلور ویشت کلیوالو تنظیمونو ته د 40 میلیونه روپو چیکونه ورکړي دي. د راها چارواکي وایي چې دغه تنظیمونه به په خپلو کلیو کې ترقیاتي کارونه کوي او د دې دپاره د خیبر جنسای د جمرود، ملاګورو او لنډي کوتل په بیلابیلو کلیو کې سروې شوې ده او د خلکو ضرورتونه په ګوته کړای شوي دي. په دې هکله د راه پروژې میډیا کوارډینیټر راحت الله مشال ریډیو ته وایي،
راه فاټا سیکریټری طرف از خیبر ایجنسی جمرود لنډی کوتل او ملاګورو سیمه سره تعلق لرونکو څلوریش ولسی تنظیمونو لا ټوټل 2 کروڑ روپو چیکونه مونږ ورکړ او دا ولسی تنظیمونو لا باکه د مونږ ټریننګ ورکړی او هغه مونږ د خبره جوګه کړی چې دې روپو باندې به با خپل کلی کې اوبو چې کم نظام د شمسی توانی نظام پرشر پمپ به لګی او د سره سره باغوي چې کم کورونو او پټو حفاظت ته به حفاظتي پوښتنه جوړوي او د سره سره با چې کم داسې کوڅه او نالې چې هغه ډېرې تنګې وي یا ډېرې ګنده وي هغه په خوالو باندې به کار شروع کوي.
د خیبر خوګخیلو سیمې د یو کلیوال تنظیم صدر شاه فیصل وای چې دوی ته هم د اتولا کورپو چک میلاو شو او اوس به په خپله د خپل کلی مخې ته پرې حفاظتي بند تړي.
مونږ ته چې کومه کنه دا راه پروګرام د طرفه د اتولا کورپو چک میلاو شو دا پیل کسته او د اتولا کو غالبان اتولا کو به نور دویم کسته مطابق څوره ځکه میلاو شي. زمونږ ته لکه دا خو ډیرو پیسو کارو او دا ډیر ضرورت والا بند دی، ځکه چې مطلب ډیره خطر و که سیلاو مطلب مخکې مونږ ته دیوالونو او زمونږ کورونو ته نقصان رسولای دی او مطلب دا کنه چې په هر باران کې پار سیلاو کې زمونږ سره دا فکر یي چې مطلب دا اوبه زمونږ باندې رانه شي، مونږ به دا دیوال چې کوم دی دا حفاظتي بند چې کوم دی دا به زمونږ په څوره ځکه شروع کړو او دا کار به زمونږ په خپله باندې کړو. په خپله باندې دغه کار دا پیدا کنه چې زمونږ په خپل کار باندې په خپل باندې خپو واغو او لګ پوخ پی راولو.
دا چې د دوغو ترقیاتی کارونو د مانیټرنګ یا څارب په کومه طریقه کولای شي، په دې هکله د راه پروژې میډیا کوارډینیټر راحت الله وای.
دی باقاعده په فاټا سیکریټریټ کې او په فاټا سیکریټریټ گورنر انسپکشن ټیم به هم راځي، هغه کې به قبایلی جرنالستان هم شامل وي او د سره سره اقوام متحده حکومت جاپان مانیټرنګ ټیم به هم راځي او هغه بیل بیل کړي لبزي او هغه کار به ګوري او هغه کې مطلب کمی زیاتې وي هغه به په ګوته کوي او مخکې بهتره لپاره به دوی سره مدد او مرسته کوي او خو یو ښکلی چیک اینډ بیلنس نظام جوړ دا یو امید ده چې په دوه میاشتو کې به چې کوم ځایي تنظیمونه یې د خبرې جوګه شي چې وخت نه مخکې به دا پوره کړي.
یاد دی وی چې د جاپان حکومت په قبایلي سیمو کې د ولسی خېګړې کارونو دپاره خواوشا 14 کروڑ روپۍ ورکولو اعلان کړی دی، او دغه روپۍ د یو ان ډی پی ادارې له لارې د قبایلي سیمې پرمختیایي پروژې راحت ورکولی شي، او د ولسی خېګړې کلیوالو تنظیمونو په لاس به یې په دې سیمه کې خرچ کوي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، سرزو افغانستان ته دلته د زابل سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ولایت کې بهرنیو سرتیرو د طالبانو پر ضد عملیات کړي دي چې په کې د 300 تنو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. دوی وایي دغه عملیات د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې شوي دي. زموږ همکار سید شاه سکیم یې په اړه نور حال راکوي.
بهرنیو سرتیرو دغه عملیات پرون د زابل د ارغنداب ولسوالۍ په کورغان سیمه کې کړی دی چې د چارواکیو په خبره په کې 13 تنه وسلوال وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. دوی وایي بهرنیو سرتیرو د عملیاتو پر مهال په هغو سیمو بمبار کړی دی چې طالب وسلوال پکې پټ وو. د ارغنداب ولسوال حجي مومند نصرتیار وایي په وژلو شویو کسانو کې د طالبانو 2 تنه وتلي سیمه ییز قومندانان هم شامل دي. دوی د وژلو شویو طالب قومندانانو نومونه مولوی نعیم او ملا لالی خیی ځینې سرچینې وایي د بهرنیو سرتیرو په بمبار کې عام وګړي هم وژل شوي دي، خو ولسوالۍ ادعاوې بې اساسه بولي. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په یاده ولسوالۍ کې د پولیسو پر یو موټر د چاودنې ادعا کوي.
په زابل کې د طالب وسلوالو پر ضد د شوو عملیاتو په اړه هم واورېدل. او تېر ماښام د پکتیکا ولایت ګوملې سرحدي ولسوالۍ د زمینتوی په سیمه کې د افغان ملي او سرحدي پولیسو په ګډ کمین کې 10 تنه وسلوال وژل شوي او یو اندازه وسلې او مهمات هم د پولیسو لاسو ته ورغلي دي. په دغه اړه د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
د پکتیکا د والی ویان مخلص افغان مشال راډیو ته وویل چې د شنبه ورځې په ماښام د وسلوالو یوه لس کسیزه ډله د پولې له آخوا راوختې وه او غوښتل یې دلته ورانکار بریدونه ترسره کړي چې د مخکینیو معلوماتو له مخې د پولیسو له کمین سره مخامخ شوه او ټول 10 تنه وسلوال پکې ووژل شول. همداشان له وسلوالو څخه یوه اندازه وسلې، مهمات او یو عراده پیکاپ موټر هم ترلاسه شوي دي. د مخلص افغان په وینا په دې نښته کې 2 تنه سرحدي پولیس هم ټپیان شوي دي.
ملي پولیسو او پولا ساتونکو پولیسو د یو ګډ کمین په ترڅ کې د یاد ولسوالۍ د زمینتوی په سیمه کې 10 تنه د دولت وسلوال مخالفین په داسې حال کې وژلي چې دوی له پولې راوختي وو او غوښتل یې زموږ په خاوره کې ورانکار عملونه ترسره کړي، خو دوی موخې ته تر رسیدو وړاندې زموږ د پولیسو لخوا په نښه شول او یاد لس کسیزه ډله په بشپړ ډول له منځه وړل شوي. له دوی څخه یو شمېر وسلې او مهمات او یو اراده پیکاپ موټر هم زموږ پولیسو ته په لاس ورغلی دی. د نښتې په ترڅ کې زموږ 2 تنه پولا ساتون کی پولیس هم ټپیان شوی دی.
تر اوسه کومه وسوالې ډلې دی یا د پیخي په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل ته دی چې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ل امریکا خبریدونکو واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي امریکایي چارواکي د هغه افغان قیدیانو په خوشي کېدو اندېښمن دي چې پر نړیوالو ځواکونو د حملو په تور او یا هم نورو جرمونو کې نیول شوي دي. په دې اړه تفصیل د فرخنده وزیر ناورو.
واشنگتن پوسټ لیکي د افغانستان حکومت د 80% قیدیانو د خوشي کولو فیصله کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان په خپل یو رپورت کې د تیرې جمعې په ورځ ویلي په دغه قیدیانو کې زیاتره سږ کال د نړیوالو ځواکونو لخوا په مختلفو عملیاتو کې نیول شوي وو. په دغو قیدیانو کې د زیاترو په خوشي کولو د امریکا د پوځي چارواکو لخوا ناخوښي ښودل شوې. امریکایي پوځي چارواکي وایي د دغه قیدیانو د خوشي کېدو سره د افغانستان امنیت له خطر خطر سره مخامخ کېدلی شي او پر روان وخت کې دغه د افغان امنیتي عسکرو لپاره مشکل هم جوړولی شي. امریکایي چارواکي دا هم وایي زیاتره قیدیان پر دې هم خوشی کوي چې د دوی خلاف پوره ثبوتونه نه وو او په عدالتونو کې پرې کیسونه نه شو چلېدی. که څه هم امریکایي پوځي چارواکو په دې اړه د افغان ریویو بورډ له ځینو فیصلو سره مخالفت ښودلی، خو وایي دوی به د دغه بورډ سره خپلې مرستې جاري ساتي ځکه چې دوی د افغانستان د خپلواکۍ احترام کوي. سږ کال د کابل سره نږدې د امریکا لخوا د یو زندان چې سخته سیکیورټي لري چارې افغان حکومت ته وسپارل شوې. په دغو کې 800 داسې قیدیان دي چې په نړیوالو ځواکونو د حملو په تورونو او یا په نورو جرمونو کې نیول شوي دي. افغان ریویو بورډ یا د څارنې ډلې د 461 قیدیانو د جرمونو جایزه واخیسته او په 70 یې په عدالتونو کې د مقدمو د چلولو وړاندیز وکړ. دغه ډلې ویلي نور قیدیان به د جیله خوشی کولی شي. امریکایي چارواکي وایي پر دې کې یو مسله دا هم ده افغان پارلمان د هغه قانون په منظورولو کې پخانیول اخکاری د کوم له وجې چې حکومت کولی شي هر هغه څوک ونیسي چې د دوی پرې د یو جرم شک راځي، که څه هم د دغه کس خلاف پوره ثبوت نه وي او په عدالت کې پرې مقدمه چلېدلی شي. واشنگټن پوسټ لیکي پر دې تیرو وختونو کې زیاتره خلک په پوځي عملیاتو کې نیول شوي دي چې په دغو کې ثبوتونو ته نه دي کتل شوي او ډېر داسې هم دي چې پر خلاف یې پوره ثبوتونه شته خو امریکایي چارواکو له افغان حکومت سره نه دي شریک کړي. د افغان قیدیانو شخړه د ولسمشر حامد کرزي او امریکا ترمنځ په اړیکو کې یوه مهمه مسله پاتې شوې. ولسمشر کرزي او د هغه حکومت په سو سو واري دا ویلي چې امریکا او نیټو په چاپو کې زیاتره بېګنا خلک نیولي دي. پینټاګان په خپل رپورت کې دا هم وایي افغان امنیتي عسکر په پوره ډول د خپل هیواد د امنیت په چارو سمبالولو کې مشکلات لري او په دې لړ کې به د دوی سره د زیاتو مرستو کولو ضرورت وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د مومند ایجنسی د ساپو تحصیل اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو له وجې د شناختي کارډونو ترلاسه کولو دفتر غلنې تړل شوی چې دوی په خبره ځایي خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي په ساپو تحصیل کې امن پر ځای شوی نو ځکه باید د نادره دفتر بیرته د دوی په سیمه کې پرانستل شي. په دغه اړه نور د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې
د محمود ایجنسی د تحصیل صافی وړز غوښتنه کوي چې په سیمه کې د سرکاري تحصیل په ودانۍ کې د شناختي کارډونو جوړولو د ادارې نادر دفتر یو وار بیا شروع کړی شي. په سیمه کې د کال 2009 پورې یاد شوی دفتر جوړ وو، ولې بیا د حکومت له اړخه عسکري اپریشن شروع شو نو یاد دفتر د محمود ایجنسی غلنې سیمې ته راوړی شو چې د ځای اولس پوینه هغوی ته ډېرې ستونزې جوړې کړې. نصیب ګل د ګردۍ سیمې تحصیل صافو اوسیدونکی دی او هغه مشال رډیو ته وایي ابراهیم خان نوم یو بل ځای اوسیدونکی وویل چې هغوی که سهار وختي له کوره ووځي نو غرمه ناوخته غلنۍ ته ورسیږي او د دفتر وخت بیا په ختمېدو وي نو یو شناختي کار لپاره په داخله درې ورځې ولګي. فردوس خان مشال رډیو ته وویل چې وړاندې په لکړو تحصیل کې دفتر وو نو هغوی ته ډېره ګټه وه، یو خوا رش په کم وو ولې بل خوا به خرڅونه هم لږ وو.
تحصیل صافي چې کوم روډ دی هغه هم داسې دی چې هغه خول دی که نه سر روان شي تقریبا 7 بجې راوځي، هغه دی دلته 11 بجې راولي هغه په قطارونو کې کېنولي په مازیګر چې راځي نو د شپې 5-7 بجې کور ته غریبان را رسیږي. کار ونه شي بس بیا سر له بیا ورشي بیا هم دغه بزخ د ټول دغه دفتر چکرې وهي او بالکل هیڅوک یې د تپوس نه شي.
بیا مو د تحصیل صافي پروتوکول نائب تحصیلدار ریاض خان سره خبرې وکړې او هغه ته مو د اولس دغه ستونزه وړاندې کړل.
خلک وی څه وایي کله وو د پرچا دا خبر نه کړل چې نادر د طرف کار دی یا مخکې وو یا څنګه معلومات وګورئ خلک نه تاسو کو چې دا مخکې تاسو څه څه بده شنه ته چې دا شته وړي نه وړي وو
د یادې سیمه ولسوال چې شناختی کارډونه د هغوی لټولو مهم ضرورت دی، ځکه په سیمه کې د عسکري قوتونو چک پوسټونه جوړ دي او هغوی د هر تیریدونکو تن شناختی کارډ غواړي، نو پکار ده چې د شناختی کارډ د دفتر دغه سہولت هغوی ته ورکړي شي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی درې نیمه بجې کیدونکو دی د ګلیاز نه د خبرونو لنډي زورو.
دا پاکستان د کورونا چار وزیر چودری نثار علی خان د اتوار په ورځ ویلي د طالبانو سره د روغ جوړې د ستراتیژۍ لپاره به کومه پریکړه د قومي اسمبلۍ د روانو بحثونو له مخې کیږي. نوموړي دا څرګندونې په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا د گورنر انجینیر شوکت الله سره د خبرو پر مهال کړې دي. په شمالي وزیرستان کې د پولیټیکل ایجنټ دفتر د اتوار په ورځ مشار راډیو ته وویل چې د معمول په څیر هفتهوار کرفیو به نن نه وي او عام خلک به سیمې ته تګ راتګ کولی شي. چارواکو تیره شپه د ګرځبندیز یا کرفیو اعلان کړی و خو نن یې دا پریکړه بیرته اخیستې ده. له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د جوړیدونکي لوی جرګې د تیارو کمیشن وای د روانې اونۍ تر پایه به د جرګې د ګډون کوونکو لیست بشپړ شي. د دې کمیشن ویان عبدالخالق حسیني پرون مشال اړیو ته وویل د لیست په جوړولو په توندۍ سره کار کیږي. پرون ماښام د افغانستان د پکتیکا ولایت په سرحدي ولسوالۍ ګملک کې د افغان ځواکونو په ډزو کې لس تنه وسلوال وژل شوي او درنه او سپکه وسلې ترلاسه کړې ده. په فلپاین کې چارواکو خبرداری ورکړې چې د وروستو طوفانونو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېره 10000 پورې پورته کېدی شي. د فلپاین ولسمشر وایي چې د ژغورنې عملیاتو لپاره 300 پولیس او فوجي سرتیري پر ځای کړل شوي دي او ځپل شوي خلک خوراک او څکلو اوبو ته اړتیا لري. په جنیوا کې د ایران د اټومي پروګرام په سر درې ورځنۍ نړیوالې خبرې بې له کومې موافقې پای ته رسیدلې. خو د ښکېلو خواوو ترمنځ تمه څرګندېږي چې د نومبر په 16 نېټه به په همدې موضوع نورې خبرې ترې ترسره شي. او د سعودي عرب سرکاري خبري اژانس اس پی ای تر مخه تیره شپه ناوخته په پلازمینې ریاض کې د بهر ملکي کارکوونکو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښتو کې یو سعودي وګړی او یو ناپیژندل شوی کارکوونکی وژل شوی دی.
نن خبرونه مو د ګلیاز نه اوریدل او سوریدونکو د مشال مرکه ونی زخ پرونه درته اورو چې نن پکې د پیژندل شوی پښتون سړنکار او روانو چارو د پوه ډاکټر خادم حسین د ژوند او کار پاړه هم درموړي لخلی اوري. له ډاکټر خادم حسین سره په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال مرکه کړي نو راځي د خبرونه ته وښو.
ګران اوریدونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا نیک پرځونه او سلامونه قبول کړي. نن سره په مشال مرکه کې خادم حسین صاحب ملما دي د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن مینیجنګ ډایریکټر او پیژندلې سیړنکار. کتابونه هم لیکلي دي او په موجوده حالاتو په قبایلی سیمو په افغانستان باندې او بیا په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا په حالاتو باندې جوړ نظر لري. خادم حسین صاحب تاسو ډیر مننه کوو چې موږ ته مو وخت راکو. قدم راته چې تاسو د خیبر پښتونخوا کومې سیمې سره تعلق لرئ او په کوم کال زیږیدلی؟
زما تعلق د خیبر پښتونخوا د پیښور سره نږدې یو کلی دی، د پیښور جنوب ته سویل ته، د هغې نوم دی بډبیره، مشهور کلی دی پیښور کې ټول خلک پیژني. او هغلته په 1971 کې پیدا شوم، دا د اپریل میاشت وه. سلی رشتم ابتدایي زده کړې خو مو د خپل د بډبیرې د پرایمري سکول نه او لږ ډېرې بیا د اسلامي کالج ټ نه کړی وی. او هغه کې تاسو ویلی شي چې دا سکولونه او کوم نو به دیواله سکولونه او د ټاټونو سکولونه باندې سبق ویلې دي او بیا د اغین وروسته اسلامي کالج په خبر کې سبق ویلې دي 12 سم 14 سم او بیا په خوري یونیورسيټي کې سبق ویلې دي د انګریزي ادبیاتو او د قانون سبق ویلې دي.
د تعلیم نه پس تاسو ملازمت اختیار کو؟
سخمو سمو دي د پر ملازمت اختیار ک بیا مو تحقیق ته نظر شو توجه شو او بیا مو یو تحقیقی ڈگری حاصلولو کوشش کو او لسانیات ژبپوهنه کې مو تحقیق وک او زما د تحقیقی مقالې و چې دی بشیګرام یو علاقه ده چې هغه انډس کوهستان او د سواد غاڼې نه تاسو ورته ویل شي چې د هندو کش او د هیمالایز دی راغونډي د لوکم ځای دی. هغه ته یو ورکوټه غونډه کې ویلې ده دغه بشیګرام نوم دلته یو ژبه ویلې کېده هغه مړه کېده. نو ما دا معلومه غوښتل چې دغه ژبه ولې مري د دې معاشو اقتصادي وجې سدي د دې سماجي وجې سدي او دا جب کمړ شي نو د سر به نور څه سمړ شي نو دغه باندې ما تحقیق کوم.
ډیره مزي خبره ده چې یاره تاسو داسې یو جب باندې تحقیق کولو څېړنه کوله چې هغه جب مړ کېده هغه په ختمېدو وه. دا هغې د کام خلک د هغې ویونکي لکه مطلب قدم اوریدونکو ته
داسې صورت حال را جوړو چې کوم وخت کې ما په دې جبه تحقیق کولو نو صرف په هغه ټول واده کې په هغه ټول ویلي کې 1500 خلکو هغه جبه ویلې شوه. په 1500 خلکو کې زیاتر هغه خلک شامل وو چې هغه د شپېتو کالونه بره وو. نو داسې صورت حال به وو چې نیا به خپل نوسی سره ځکه چې نوسی به تورالی جبه ویله یا به بیا پښتو جبه ویله چې کومه غالبه جبه وه په ګیر چاپیر ماحول کې. نو د نیا او د نوسی ترمنځ او د نیا د نسیا ترمنځ تقریبا ابلاغ ختم شو. نو هغه نیاګانو نیکونو به داسې په ډېر زور سره ماته وایي چې مونږ د خپلې کیسې چا ته وایو دیوالونو ته وایو. ډېر عجیبه صورت حال وو داسې وه لکه چې دا اوازونه د هغې په دې مراکین ختی دي. ډېرې کیسې ویل غواړي, ډېر تاریخ ویل غواړي, ډېر د خپل ژوند او د هغه ټول وطن د ژوند او د هغې د ونو د هغې د بوټو د هغې د ګلونو د هغې د مارغانو د هغې د چینجو د هغې د اوبو د هغې د غرونو د هر څه حال ویل غواړي. خو هغه حال ویلو د پاره داسې سکونه چې هغه ورېدی شي نو دا ډېر زیات عجیبه صورت حال و. ما د پاره به په خپله دا ډېر زیات د کرب کیفیت و هغه وخت کې کوم وخت کې به چې دي دا ویل چې مونږ دا ویل غواړو خو ویلی نه شو. نو دې سره صرف دغه ژبه نه تله, دې ژبې سره د هغه ژبې ویونکو د زرګونو کالو پوره تاریخ لګي او مړ کېده. هغې سره د هغې پوره د ځمکې او د خاورې نه ټوکېدلی علم مړ کېده. دا ډېره زیاته د کرب خبره وه او دغه کرب په تحقیق کې بیا شاملول دا بیا ډېر ګران کار و. د دې دوه جنمانه په کلونه په دې ولګېد.
ډاکټر صاحب د خپلې ژبې په خبرو کو د پښتو ژبې د ژبو خبره تاسو شروع کړه. نو داسې ځینې ستاسو په نظر کې شته چې هلته د پښتو ژبه بالکل په ختمېدو وي که هغه په خیبر پښتونخوا کې که په پاکستان کې یا د پاکستان نه بار داسې هیوادونه لکه په هندوستان کې هم پښتانه شته خو هغې نه هغه ژبه یې رای شوې ده.
بالکل د هندوستان ذکر تاسو په خپله وکړه او څه څه تاسو ته وایم چې په خپله پاکستان کې په کراچۍ کې او کله چې د ډېر پخوانه ملتان ته خلک د مختلفو فاتحینو سره تللي وو هغلته او د پنجاب مختلفو ښارونو کې لکه تاسو ورته ویلی شي چې اټکو میاوالي کې هم څه خلک داسې وو چې د هغې نیکونو پښتو وایي خو اوس هغه پښتو نه شي ویلی. نو د دغې سره څنګه چې دا ژبه ده کنه دا ژبه یو شناخت نه دی صرف لکه سړی چې کومه ژبه وي نوګنی چې هغه د هغه شان نسلي تور وپېژندی شي. صرف شناخت نه دی, ژبه صرف ابلاغ هم نه دی چې د یو بل سره پې خبرې اترې وکړي شي, ژبه صرف تاریخ هم نه دی, ژبه صرف تخلیق هم نه دی, ژبه دا ټول دی. ژبه سیاست هم دی, ژبه سماج هم دی, ژبه کلتور هم دی, ژبه تاریخ هم دی, ژبه شناخت هم دی. دا ټول اړخونه چې راجم شي نو هغې نه ژبه جوړه شي. نو چې کله یو ژبه مري نو اصل کې دغه قام یا دغه ټولنې دا ټول تاریخ ورسره مړ شي, دا ټول اړخونه ورسره مړ شي. او دا زما خیال دی چې د انسانانو په تاریخ کې د ټولو نه دردناک او کربناک صورت هغه ټایم را پیدا شي, هغه وخت پیدا شي کله چې دغه ژبه مړ شي.
ډاکټر صاحب نور مو په کوم اړخ داسې څېړنې کړي دي چې یار ستاسو هم پکې دلچسپي وه او ضرورت هم د دې سیمې د دې خلکو چې په هغه تاسو څېړنه کړې ده؟
زما خیال زما د څېړنې چې کوم معلوم اړخونه دي هغه کې خو یو دا چې په دې سیمه کې د انسان د تحفظ سیاسي او ټولنیز لارې چارې څه کېدای شي. په دې منطقه کې مختلف ریاستونو هیوادونه دي دغې ترمنځ د مرستې او د تعاون لارې ګودرې څه کېدای شي. بیا دا چې څنګه یو سماجي او کلتوري مفکوره په یو داسې مفکوره کې بدله کړی شو چې هغې ته مونږ بنیادګر مفکوره ویلی شو, او هغه بنیادګر مفکوره څنګه ده او څنګه خوره شوه, د کله نه خوره شوه, پای کې د چا مفادات ولې وو, او د چا مارجنلایزیشن یا د چا د طاقت نو د اختیار نه بهر وستلو ولې وو. دې سره سره د ژبپوهنې کې تحقیق کړی دی څنګه چې ما تاسو ته ارزو کوم, او ورسره تعلیم. خو دا ټولې چې خبره چې په هغې کې بنیادي نقطه دا وه چې څنګه د دې وطن او د دې منطقې خلک یو داسې لاره ګودره سیاسي توګه باندې سماجي کلتوري او معاشي توګه باندې اختیار کړی شي چې خوشحالي او امن راشي. دا بنیادي نقطه وه.
ډاکټر صاحب په دغه خبره کې تاسو یو کتاب دی د ملټن ډیسکورس, هغې کې تاسو دا ویلي دي چې یاره څنګه په د پښتنو په سیمه دغه سخت دریزي یا د ترخه ګرې د هوار اولوته د چپر اولوته. نو که په لنډو ټکو کې مو دا وویل چې یاره دا په قبایلي سیمو کې او بیا د خیبر پښتونخوا په سوات سیمه باندې هم تاسو لیکل کړی دي, لکه پښتانه خو داسې نو دا څنګه شو, ولې شو, وجه څه وه؟
د پښتنو خو ډېر زیاتې خوشقسمتې دي, او د پښتنو د وطن خو ډېر آباد وطن دی. ډېر لوی دنګرونه لري, ډېر لوی ځنګلونه لري, ډېر لوی دښتې لري, دریابونه سیندونه لري, چینې او چشمې او ګلونه لري. خو دې سره سره یو بدبختي هم ده, او هغه بدبختي شاید چې جغرافیه ده. اگر چې ډېر وطنونو کې جغرافیه داسې دي, خو دلته صورتحال دا دی چې دا د وسطي او منځنۍ اشیا تم لري تللی دی دیزنه د د ترکی پلار یورپ تم لاری تللی دی دیزنه د عراق پلار او د ایران پلار مشک استاد تم لاری تللی دی او سویلی ایشیا خور سره نږدې ده. نو تاسو ورته ویلی شي چې د پښتنو د سیمه د اباسین د تهذیب د گندار د تهذیب او د پرشین د ایرانی تهذیب ترمنز یو سینډویچ د اغه د وجنه داسې صورتحال راولاړ کیده چې کله د تیر شوی تاسو ورته ویلی شي چې درې سلور سو کالونه که تاسو حساب وکئ نو بلکې د پنځلس سو شپاړس سو کالونه چې حساب وکئ نو سلور غټ غټې حملې شوې دي. هغه د هغې په کلتور هم شوې ده، هغه د سماج باندې هم شوې ده او سیاسي توګه باندې هم شوې ده. یو خو هغه چې اولنۍ کې بالکل د عربو کومه صورتحال وه، بیا د سره سره د ایرانینو حمله وه، بیا ورسره د مغولو پوره یو تاریخ او جغرافیه او سیاسي مفکوره راغه، او بیا تاسو ورته ویلی شي د فرنګیانو ټول نه غټه مفکوره. خو دې داسې نه ده شوی چې یو اثر ختم شوی دی نو بل اثر راغلی، یو اثر به موجود و چې بل اثر به راغی. نو دې کې بیا داسې صورتحال راپېښ شو چې کله د فرنګي په وخت کې دلته د زاري روس په ضد چې زاري روس سویلي ایشیا ته راونړي، نو د فرنګي حکمرانانو دا تصور وکړ چې د دې خاورې خلک په دې طریقه داسې استعمالېدی شي چې هغه زاري روس ته یو دیوال ودرېږي او هغه برټش انډیا ته راونړي، فرنګي هند ته راونړي. د هغې د وجې نه داسې وشو چې د دې د خلکو په نظر کې د خپل تصور د دې د ذات تصور یا د دې د ټولنې تصور هغه په خپل شکل کراوسته چې ډیر غیرتین دی او مذهب سره ډیر مینه ده او ډیر لوی ملمستیا دی او لکه د مذهب د پاره ارس قربانی، د غیرت د پاره ارس قربانی. او بیا به ورته وي چې د روسین تاسو نه غیرت علی او د روسین تاسو نه مذهب علی، پښتونولي د نالی او مذهب د نالی، او تاسو ډیر بادری توره تاسو کار دی او توره تاسو کالی دی او وسله تاسو کالی دی. او بیا موږ هغه منل په مختلفو وختونو کې. بیا د هغې نه وروسته چې کله سویچونن راغی نو د هغې په ضد خو چې دغه سور کافر دی سویچونن، نو د هغې په ضد جنګېدل خو ډېر ضروري دي. نو د دې د وجې نه د یمن نوم خلک راغی دلته، د چچنیان هم راغی، د یورپ نه هم راغی، د سعودي نه هم راغی، د نور عرب ملکونو نه هم راغی، او دلته د پښتنو دا سیمه د جنگ د تربیت دپاره یو میدان وګرځېده.
ډاکټر صاحب بالکل تاسو خبره کوئ، خو د دې په ضد د پښتنو کمپرستو یا پښتنو پوهانو څه کار نو کړی؟
ګوري چې دلته د پښتنو په سیمه مختلف تحریکونه چلېدلي، او یو لوی تحریک چې و هغه د خدای خدمتګارو تحریک، او د هغې مختلف اړخونه یا مختلف رنګونه وو. هغه د سنور حسین کاکاجي په شکل کې مو، هغه د ابو صمد خان اچزي په شکل کې مو، اگر چې مشري او رهبری بچا خان کوله، نو دا مختلف قسمه دھارې په هغه کې موجود وي او هغه کارم کولو. مثلا دا چې د پتانز اولف کیرو الیک، نو دا هغه په جواب کې کامل صاحب د صمد خان کامل هغه افارن اپروچ ته خوشال الیک، خو هغه رسول خبره وه. او بیا عموما دا و چې دلته کم مترقی فکر لرونکي خلک وو، د ازادي خوښونکي خلک وو، د پښتنو په سیمه هغه مختلف قوتونو خلکو ته درسي دون منیکول، هغه د طاقت په زور منیکول، هغه به وجل منیکول، پانسیکول منیکول، به د تور تمبوشات قید کې به وجل منیکول، خپل کور کې به بند کړ. نو کاغه د امریکای د فرنګي په وخت کې، کبه د امریکای په وخت کې، او کبه د تقسیم شوه هند په وخت کې، د پاکستان او د بھارت په شکل کې موجودو، نو دغه ټول خلک چې کوم مترقی او خلکو ته رسول ته نه پریخو، د اي کتابونه به پابندي کتا. سو به حیران شي چې دلته یو کس چې هغه په دغه خدای خدمتګار تحریک یو کتاب لیکلو، خو چې کله بیا اومدی صوبی وزیر اعلی شه، نو هغه په خپل کتاب پابندي ولګوله. داسې د دنیا په تاریخ کې ما چرته نه لیدلی.
قیوم خان خبر،
د قیوم خان خبر کوم، د دنیا په تاریخ ګولډن ګنز دغه کتاب نو داسې قسمه جبر سر مخامخ کېدل، او به خلکو ته نه رسول یا خلکو ته نه پریخودل. دې دا لوی کار وکړي چې د پښتنو د خوري بنیادی مفکوره قطع کځای په ځای مات کړه، او دغه تاریخي تسلسل مات کړه. یو کمزوري زمګ په هان نشوي دا، او هغه پکار دی چې په هغه اوس هم کار وشي، او هغه دا چې ځای په ځای د لیکنې صورت کې یا د لیکنې شکل کې هغه ټول عملیات مخې ته را نه وسته شو کوم چې په دې سیمه په دې خوره تیرېدل.
دا خبره ما کوله ډاکټر صاحب، لکه موجوده وخت کې مونږه سواد کې ولې چې داسې یو تنظیم روچت شو، هغه په سواد قبضه کا، الته بیا عملیات شو، هغه حالات نه دي. پاغه باندې تاسو هم څېړنه کړې دي، په کار نه و چې دا کام ته ویل شوی و، پښتنو ته ویل شوی و چې دا ولې دا خلک روچت شو، څه وجوهات او داسې حالات مخنیوي په راتلونکي کې څنګه کوو؟
ما ته ښکاري داسې چې لږ ډېر کوم کمزوري ده، کنه هغه په دې کې نه ده چې خلکو په خبره نه ده کړې، ادیبانو په او لیکوالو په خپل غاړه خبره کړې ده او لیکنې په کړې دي، سیاسي کارکونانو په خپل غاړه کار کړې، سماجی کارکونانو په خپل غاړه کار کړې، محققینو په خپل غاړه کوشش کړې ده. خو د دې سلور پنځو واړو طبقو ترمنځ یا د دې سلور پنځو واړو ګروپونو ترمنځ خپل کې سره یو بشپړ جال نه جوړېده، یو نیټورکینګ نه کېده. زما خیال چې دغه نیټورکینګ کمی او هغه هم هغه خبرې ته تاسو راولي. عموما هغه خبرې ته خبر راځي چې څنګه د پښتنو سماج قطع کړی شو، د هغې تاریخي تسلسل یا ارتقا قطع کړی شوه، نو هغه د یو قبایلي شکل کې چرته جمود ښکار شوه. نو د هغې د وجه نه د تمدني جون ته چې خلک ځینو ادارې جوړي، چې د ادارې جوړي د هغې لپاره دا ضروري ده چې خلک خپلو کې سره کار وکړی شي، خپلو کې سره ټیم ورک وکړی شي، اجتماعي کار وکړی شي. نو د قبایلي انا کې دا کار وشي، اجتماعي که انفرادي قبایلي انای، چې خلک یو بل سره کار نشي کولی، هر سړی مشري غواړي، د هغې د وجه نه تنظیمونه په مخ کې تللی نه شي، ادارې په مخ کې تللی نه شي، نو هغه بشپړ جال جوړ نه شو. څنګه چې د بنیادګري فکر سره لرونکي خلک ریاست سره، د ریاست ادارو سره، د سماج ادارو سره، د مذهب ادارو سره او بین الاقوامي ادارو سره یو بشپړ جال جوړ کړی شو، دغه شان مترقي خلکو په دې وطن کې په خپلو کې دننه بشپړ جال جوړ نه کړی شو، ماته ښکاري چې دغه ډېر لوی کمی پاتې شو.
تاسو د خبرونه دا اندازه لګي چې ټیک ته د بهر نه هم قوتونه راغلي دي، هغې هم دا کړی، خو پښتون په خپل هم دی کې څه کردار دا کړی، د حالات د پښتنو د وجه هم دي.
ماته ښکاري چې که مونږ صرف دا وایو چې دا د بهر نه شوي، نو هغه هم د حقیقت یو جز دی، پوره حقیقت نه دی، کلي حقیقت نه دی. که مونږ دا وایو چې صرف دا د پښتنو دننه خامۍ او کمزوری وي، دا هم کلي حقیقت نه دی، دا هم جزوي حقیقت دی. چې کله دا دواړه جزوي حقیقتونه راجمع کړي، نو هغې نه کلي حقیقت جوړ شي، چې د بهر عوامل موجود وو، خو پښتنو په خپله دننه نه چې هغې ته کوم ردعمل یا غبرګون ورکولو یا عکس العمل ورکولو، هغه عکس العمل هم د زمانې مطابق نه و، د هغې ترمنځ بشپړ جال نو پلې توانایي نه یا خپل زور سره شریک نه کړی شه. نو چې کله زور شریک نه کړی شي سره، که د لیکلو زوري، که د فکر زوري، که د اقتصاد زوري، که د سماجیاتو زوري، که د ادارو زوري، نو بیا هغه کمزورې پاتې کیږي، جدا جدا خلک ټولنې په مخ کې نشي بوتلی.
تاسو څه فکر کوئ چې 2014 را نږدې دی، بلکې یو میاشت پس په 2014 کال شروع شي، د افغانستان نه به کوم بارني ځواکونه د هغې انقلاب پیل شي، په داسې حالاتو کې د وسلوالو طالبانو مشري بدله شوه، او هغه مشري په لومړي ځل د قبایلو نه د خیبر پښتونخوا داسې یو کس دی چې سوات سره تعلق لري، هغې د دغه مشر شو، د سوابې پکې نائب امیر دی. دا حالات دا به نور هم سخت شي که نه، تاسو څه فکر کوئ، په دې نظر لرئ؟
سوال ډېر مهم دی، او د دې دوه حصی دي. په لنډو ټکو کې زه تاسو د دواړو سوالونو جواب ورکولو کوشش کوم. یو خو تاسو لومړی خبره وکړه چې د افغانستان نه د بهرني ځواکونه، د نیټو ځواکونه وزي، نو هغه صورت به څنګه وي؟ نو زما خیال دی چې درې دایرې دي. یو دایره هغه ده چې هغه د پاکستان دننه دایره ده، یا د افغانستان دننه دایره ده، هغې کې دا دي چې ته به چې دلته کوم تنظیمونه یا دلته کوم بنیادګر تنظیمونه جوړ شوي دي، او هغې یو خاص مفکوره لري، او هغه د یو خاص آلې د استعمال، یعنی د جهاد د آلې د استعمال په تور مخې ته راغلي دي، او د هغې په ضد چې کوم د قوت یا د طاقت استعمال کېدو، هغې کې چې کوم کمزوری پاتې شوي، یا هغې چې څنګه ځان سره شاملول غوښتل په خبرو اترو شکل کې، هغې کې کوم کمزوری پاتې شوي، یا د جنګ کوم اقتصاد جوړ شوی، د دې ټولو دپاره به یو جامع تګلارې جوړول غواړي. دویمه دایره په هغې کې د منطقي د هیوادونو دایره ده، د ایران خپلې مسلې دي، د وطن سره، پاکستان سره، د افغانستان خپلې مسلې دي، د هند خپلې مسلې دي، د چین کې هم یو مسله اوس روانه شوې ده، د سره سره شاید چیروستم مسله ده، ازبکستان او تاجکستان ته مسله ده. نو د منطقي ملکونو سره مشترکه نقطې پاکستان سره ټولې شي یا افغانستان سره ټولې شي. بیا دریمه په هغې کې د بین الاقوام مسله ده، د بیرونی دنیا، د بیرونی بهرنۍ دنیا مسله ده. بهرنۍ دنیا سره یورپ، امریکې سره، او مشرقي بعید سره، چین او جاپان سره کوم مشترکه نقطې لټولې شي، دا منطقه چې دلته کم د سماجونو او د کلتورونو او د تاریخي تسلسل د نړیدو عمل روان دی، او دلته د جنگ کم اقتصاد جوړ دی، امن اقتصاد کې څنګه بدل کی. دا خو یو خبره شوه. دا غټ غټ سوالونه دي چې دا د 2014 په دوران کې بروچتیږي، او د اغه نرستوم د بهر الاثر موجوده. بچ کم تاسو دویمه خبرو کا، ما ته دا خسي ښکاری چې دا مشرتابه د طالبانو یا د بنیادګرو تحریک طالبان پاکستان ورته سویل شي، دا غي مشرتابه چې کله د قبایلی سیمونو او د مسودونو د بندوبست متراغه، نو د اغې د سخکاری چې دو درې مخامخ وجهکاری. یو خدا د چې کوم مشران جوړ کړی شو، نو د اغه مشرانو د زیات اثر په طریقه طالبان دننه په دی وجه دی چې اغې یو غاړه ته په سواد کې یو حکومت قائم کړو، او د اغې خپل یو تاریخ لري، او بلې غاړه ته اوس د پاکستان فوج ته ډېر لوی نقصان رسولی، سجن اعلان ولا وجلو. او دویمه خبره دا ده چې د طریقه طالبان پاکستان چې کله د نوي حکومت راغی، نو د سره اغې داسې وګڼل چې واقعتاً هغې د پاکستان په سیاسي اقتدار او سیاسي اختیار کې ایسه ترلاسه کولی شي، او د هغې د وجه نه هغې بندوبستي علاقو ته راغلل، او مخکې نه دلته چونکې یو بشپړ جال جوړ کړی و، نو هغه بشپړ جال به اوس فعال کی. او درېیمه خبره ماته داسې ښکاري چې کومه تر اوسه پورې یو مت د پاکستان په میډیا کې موجود دی، یا یو مفروضه د پاکستان په میډیا کې تر اوسه پورې موجوده وه، او هغه دا وه چې د پاکستان طالبان او د افغانستان طالبان دوه جدا سیزونه دي، د مفکوري په حواله یو نه دي، اوس پکې ښه دي اوس پکې بد دي د پاکستان لپاره. نو داسې ممکنه نه ده چې د تحریک طالبان پاکستان امیر جوړیږي او هغې ته د ملا عمر یا د حقانینو مرستنی اصله، دا ممکنه نه ده. یو خبره. دویمه خبره دا ده چې په خپله تاسو ولیده چې ملا عمر هغه امیدواري چې سوادي امارت دپاره کم مشر چې جوړ شو، امیر جوړ شو، کوم نائب امیر جوړ شو، نو هغې ته پوره مرسته ورکړه، هغې په اخبار کې ورکړه، هغې په میډیا کې ورکړه. نو دغه میت به ختم شي، نو بیا به پاکستان څه پالیسي لري په دې حواله، دا به وخت ښیي.
دغه پښتنه ده، دغه تنظیم، دغه ډله به د پښتنو خاورې دپاره د سبې دپاره خطرناک کیدی شي.
ګوره داسې ده کنه جی چې د پاکستان ریاست به څو فیصلې کوي، چې دغه فیصلې د پاکستان ریاست او د پښتونخوا سیاسي ډلې او د نور پاکستان سیاسي مترقی ډلې په دې خبره ودرېږي چې یو پنځه خبرې به پاکستان کوي. که دای وکړي خو پاکستان کې دننه بم امني، په افغانستان کې به دننه امني. داسې تصور کوي یا مفروضه ده د اباسین نه اخوا چې نن دی که سبا دی د طالبانو په افغانستان کې حکومت دي، نو چې طالبانو په افغانستان کې امارات جوړي، نو بیا په لاهور کې ولې نه جوړي، بیا په اسلام آباد کې ولې نه جوړي؟ دا څومره لري خبره ده، هغې په سرحدونو یقین خو نه ساتي، هغې بار بار دا خبره وکړه. نو دا ډېر خطرناک صورتحال د پاکستان ریاست دپاره جوړېدای شي. نو لومړۍ خبره خو دا ده چې د بنیادګرې مفکورې د متبادل په تور د یو امن او د جمهوري مفکورې جوړول د تعلیم په زیر او د میډیا په زیر ډېر زیات ضروري دي. دویمه خبره څنګه چې ما ارزو کو، د جنګ اقتصاد په ځای او د جنګ اقتصاد نه تاسو خبرې چې څنګه جوړ شي په ټوله سیمه څنګه خور دی، د هغې په ځای د امن اقتصاد څنګه خور شي، پای کې ورسره د منطقي ملکونه هیوادونه او د دنیا هیوادونه مرسته وکړي. دریم خبره دا ده چې کوم تاسو یو مفکوره استعمالوله تر اوسه پورې د پاکستاني اسټابلیشمنت که سکیورټي اسټابلیشمنت که سیویل اسټابلیشمنت، چې جهاد د خارجه پالیسۍ د مقاصد دپاره استعمالېدای شي او د هغې په بنیاد پرایویټ ملیشا یا شخصي ملیشا جوړېدای شي، دغه پالیسۍ باندې به نظر ثانی کول غواړي. بیا دا چې کله د طاقت استعمال کوي او ته غواړي، دا او یقینا دا ضروري ده چې د هغې مرکزونه چې کوم کې د وسلې په بنیاد تربیت کیږي هغه اونړول شي، د هغې کمانډو سټرکچر مات کړی شي او د هغې د رصد لارې بندې کړی شي. نو د هغې دپاره دا ضروري ده چې طاقت داسې استعمال شي چې د هغې احتساب کیدی شي، د هغه د څه وخت لپاره وخت معلومي او هغه هدفي وي. که دا څنګه چې طاقت استعمال وشو، نو دغه مسله نور زیاته پیچیده کړه. بیا اخیری خبره دا ده چې خبرې اترې پکار دي، کوم تنظیمونه چې شامل دل غواړي نو هغې ته لارې خلاصول پکار دي، هغې ته دروازې خلاصول پکار دي. کوم تنظیمونه چې د پاکستان پر ریاستي شکل کې دستوري شکل کې شاملېدای شي نو هغه شاملول پکار دي، او سیاسي خبرې اترې بهرحال ضرور کول پکار دي. نو دا مفروضه چې یا به خبرې اترې یا به جنگي، ماته نه ښکاري چې دا صحیح ده. په دې حواله دا پنځه وړه په یو ځای کول غواړي.
ډاکټر صاحب خبرې دیږي، خو استاسو د سیړنې او استاسو د پوهې په رڼا کې موږ دغه پوښتنه کوي. تاسو یو ډیر لوی کار د تعلیم په عالم کوي، څنګه چې ما په پیل کې وی چې تاسو د بچا خان د ایجوکیشن فاونډیشن مشر یې، څنګه به په پښتنو کې دغه تعلیم خپري یا پوهه خوري؟
بچا خان ایجوکیشن فاونډیشن د تیرشو وو کالونه سوار لسکولونه چلی، او سوار لسکولونه یو ماډل په شکل کې چلول غواړي، او مقاصد دا دي چې څنګه د وطن په بچو کې را روان نسل کې یو تنقیدی شور پیدا شي، د سره سره څنګه هنرونه کا هغه زاړه دي او کنوي هنرونه راولاړ شي چې مارکیټ کې ودرېدي شي. بیا درېمه دا چې څنګه یو سماجی او ټولنیز شور راولاړ شي، بیا څنګه د شهرت شور پیدا شي، او بیا څنګه د جمالیت او احساس او د ماحولیت او احساس پیدا شي. د مقاصد دي که زمونږه د طریقې تدریس ته د تدریس طریقه دا په کلاس روم کې دننه که بیا مونږه هغه د پاره څنګه د ماشومانو امتحانونه الو، نو هغه اگر چې د پاکستان ریاستي نظام دننه دي خو هغه کې دا بهرال سيزونه چې سلور ماته استاد کې دا شامل دي. دا سوارل سکولونه چې مونږ جوړ کړی دي، دا د یو ماډل په شکل کې مونږ غواړو چې ریاست ته مو د پرایمری د سبق هم یو ماډل ورکړي، د میډل هم یو ماډل ورکړي، او د سیکنډري سکول او د هایر سیکنډري سکول یو ماډل هم ورکړي، او دغه ماډل په کاري ریاست اومني، او په هغه کې داسې شي چې داسې نسل څنګه راولاړ شي چې هغه انسان دوستم وي، هغه فطرت دوستم وي، او هغه وطن دوستم وي. داسې نه چې نور ټول دنیا سره جنگ کوي، داسې نه چې نفرتونه لري، داسې نه چې د تخلیق او د ایجاد په ځای د نفرت او د غصې اظهار کوي.
څنګه چې نوم سره تړلی دی بچا خان، اگر چې غیر سیاسي کسو ډېر لوی ستر شخصیت، خو بیا دا ویل کیږي چې دا یو خاص سیاسي ګوند او یا خاص سیاسی نظریه په مخ بوزي نو دغه څه حقیقت شته دا صرف تعلیم ورکوي کنه خپل نظریه او دغه سیاسی نظریه یا اهداف هم پکې
ګوري جی تاسو ته چې تاسو بالکل صحیح دا معلوم کا چې دا دی بادشاہ خان نوم سره چې کم تړلې ده نو دا د بادشاہ خان د خدای خدمتگار تحریک د تسلسل اوڑمبے د بادشاہ خان خدای خدمتگار تحریک اوڑمبے انجمن اصلاح الافاق نوا او اغی اوڑمبے سکول آزاد سکول خلاص کو پنول سو یو وش کی پ اتمانزو کی چار سد کی تی کی دا ما چی تاس تا مقاصد اوے بدی کی دانش تا چی دا چا پلار کم اجنڈا لگو لیدا تنقید شور معشوم کی پکار دے تنقید شور چی معشوم تور کی بیدیا پخپل فیصلو کی چا اغا کم سیاسی گن سر دی یا کم سیاسی تحریک سر دی یا کم سیاسی نظری سر دی یا کم سیاسی نظریہ دا دی وطن پا مفاداتو کی دا یا دی وطن پا پگٹا کی دا او کوم نه دا هغه پخپل دا فیصلو کی دویم دا چې ماته وسنګ ارزو کو چې هنرونه چې څنګه دا چې هنرونه ورکړي چې ماشومان د پیداوار ذریعہ جوړ شي ماشومان د خپل وسایلو د استعمال چلیز د کی او نور دنیا ته ورکړو کړی شي او بیا درې خبره ده چې څنګه د ماحولیت شعور چې ماحول خراب نشي کائنات خراب نشي د زمکه تم فائدو شي ګوې کې ټول انسانیت ته فائدہ بیا څنګه شهریت اصول اختیار کړی شي نو دا بیا د ریاست په زده مرزي د ریاست چې کوم قوانين دي څنګه دغه احترام کړی شي او د اغیلان دي جون تیر کړی زما خیال دی چې داسې د دې لنډې مودې د سیاسي ګټه خبره نه ده یو تحریک هم غیر سیاسي نه ټول ګټې سیاسي وي خو سیاسي یو تاسو د اختیار خبره کوي نو د اختیار سره څه تعلق نشته یو سیاسي ګوند سره څه تعلق نشته دا ډېر په زور سره دا خبره زه کوم چې د یو سیاسي ګوند سره دې تعلق نشته باچا خان ٹرسٹ ایجوکیشنل فاؤنډیشن دا د خدای خدمتگار تحریک د تسلسل ذریعہ ده خدای خدمتگار تحریک د ټول وطن د پاره د ټول انسانیت د پاره د ټول منطقې د پاره د ټول پښتنو د پاره او باچا خان د ټول
ڈاکٹر صاحب تاسو خبرو کا چسوار لسکول ندی پا پختونخوا که وہ کال اوڑان دی دا پیل شیو دا غا دا طالب علمانو یا دا محصولینو شمیرہ پا که زیادہ شوی دا سمرا دا لکا وہ کال مخ کی سنگا حالتو اس سال
وہ کال مخ کی چمک دا سکولو نخلاص کرن نو پا اغا کی ظاہر خبر ہے چی تردریم جماعت پوریو او اغا وقت کی دا غی یونیم زر تعدادو اوس چې کله تاسو ته زده خبره کوم نو د شپږ زرو نه تعداد سیوا شوی دی او روان چې کوم سیشن دی نو دا تعداد به لس زرو ته رسي هر سیشن چې راځي نو زمونږ نوی کلاس زیاتیږي او زمونږ زړو کلاسونو کې تعداد د ماشومانو زیاتیږي نو زما خیال دی چې که مونږ دغه لس زره ماشومان هم هغه شان وکړی شو کوم ما تاسو ته چې مرام اوی د باچا خان ایجوکیشن فاؤنډیشن نو زما خیال دی چې د دې سیمې د دې خاورې د دې خلکو د دې منطقې د امن د اقتصاد او د خوشحالۍ دپاره بړي
او دا سکولونه چې دا د معاشي ګټو لپاره یا مطلب کمرشل ادارې دي کنه دا پیورلې دا تعلیم لپاره دي لکه د دې فیسونه د دې استادانو خرچي
د دې استادانو خرچي د دې د سکول عامي خرچي د بجلی خرچه او د ګیس خرچه دا مونږه په دریو ضرورت پیدا کوو دا مونږه د ماشومان نه نالو اگر چې د ماشومان په پلارانو یو تاسو ورته ویل شي چې یو کم نه کم دغه یې دی چې هغه اونرشپ نه هغه شي ملکیت احساس ورته ملوی خو هغه فیس نه دی هغه ته موږ فیس نه وایو هغه ته موږ اتیا وایو ډونیشن ورته وایو او هغه ویم ډونیشن فیس نه دی نو د ګټې لپاره خو بالکل نه دی خو چې کله که تاسو د وسایلو بیا تاسو کوي نو درې قسم وسایل دي زموږ یو وسیله هغه ده چې کوم مونږه دی ماشومانو د مور پلار نه دی اتیا په شکل کې الو دویم وسیله زموږ هغه ده چې کوم مونږه دی کوم ځای کې زموږ سکول دی د هغه کمیونټي یا د هغه ځای کې چې کوم ټوله نه ده هغه مرسته کوي سوق فرنیچر والی سوق کتابونه والی سوق بیا درېم هغه لاری گودری دی کم چې مونږ خپل سکل استعمالو لکه مونږ ټریننګونه کو پاره لګ ډیر پیسې را جمع کو مونږ سه کتابونه چاپ کو یا نور تنظیمونو سره مرستیو کو د اغیرت سه ګټوټه ملو شي او بیا سلورم دا دی چې کم په نور وطنونو کې خیراتی ادارې دي او د تعلیم د پاره کار کول وړي اغي د اغي د مرستي او غواړو یا اغي په خپل د مرستي پیشکشو کی او مونږ ورته پروپوزل ورکو اغي زموږ مرستو کی نو دا سلور پنځه د نورې زرایم شتا نور زرایم مطلب دا دی چې سمونګه تزم کی خلکو را کړی د اغه هم لګیا یو چې کوم اغه داسې مثلا دکانونه جوړ کړی شو دغه کرای په دغه استعمال شي دغه لګ ډیر فصلونه دغه ګټه په دغه استعمال شي نو دا سلور پنځه زری دی چې مونږ د سکولونه په چلو او روان کلونو کې هم خیر چلو
ډاکټر صاحب ادب سره مینه لري شعر او شاعری دغه مکړه ده
افسانه به ملکله په پښتو کې او په انګریزی کې بیا شاعری په اول په پښتو کې او په انګریزی کې کړي دا مجمنی چاپ خو ځای په ځای په مجلو کې چاپ دی او اوس مې په اردو کې یو ناول لیکلې دی نږدې ورځو کې کېدی شغه چاپ شي. ادب کې زما استاد د ټولن لوی استاد په ادب کې چې سوو هغه قلندر مومند او د قلندر مومند په ذریعہ ما د کامل صاحب ډېر مطالعه وکا او د پښتو د کلاسیکی ادبیاتو د انګریزی د کلاسیکی ادبیاتو او د اردو د کلاسیکی ادبیاتو مطالعه کړی شو او بیا نور بسمره استادان چې ملایدون اغې نه مو ډېر زیاته ګټه کړې ده ډېر زیات زده کړې ده
لکه د دین علاوه نور داسې مشغولتیا د جون شته کنه بس هم دغه تعلیمي او سیاسي او دغه ادبي الزلي
چې کله ما چې کله د دې ټولو الزلو که خدای چرته ټایم بچت کی کنه لکه خو ظاهر خبره چې کوم خبره تاسو ورې دي په دې صورت کې خو د وخت بچت تقریبا ناممکناتو کې شامل شي خو کله شي نو درې کارونه ما تخکاری چې اغه تاسو ویل شي چې مشغله اغه ز خپل خوشاله ده پاره اغه یو لسته لستل ډیر زیاته مزه راکې او زما خلې چې پکاره چې ټول خلک لستل کوي ما ته داسې ښکاری. دویم دا چې میوزیک موسیقی د پښتو کلاسیکی د اردو د انګریزی چې څومره کلاسیکی یا نیم کلاسیکی میوزیک دی هغه سره ډیر نږدې تعلق دی. او دریم دوستانو سره گپ شپ دوستانو سره مرکې ناسته پاسته دا دا درې چې کله مطلب موقع ملو شي موقع نه ملایو خو چې کله ملو شي بیا پکې دا درې کارونه
فیسبوک کوم نن سبا
ډیر فیسبوک خو د دې ټول سیزن د پاره استعمال مې چې کوم غوې نو دا غیر ټول فیسبوک او ټوئیټر خو نن سبا غالبا د ځوانانو ته رسیدو د ټول نه لوي.